احمد شبریم دا زدی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د سره سری په سری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي دغه فدراسیون خبرداری ورکړی چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او دغه هیواد ماتېدونکی روغتیا سیستم ګواښي د فدراسیون څرګنده کړه چې په هغو کسانو کې چې په افغانستان کې د کووید 19 معاینات کوي د نیمایي کسانو د کورونا نتیجه مثبت خیشي د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د کووید 19 درملنې له 30 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکزه فعال دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمېر فرهنګي آثارو پر وارداتو بندیز ولګاوه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لورې د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول یو شمېر یې په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول تاکل شوی دی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې صدراعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي دا په تیرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدراعظم لومړی سفر دی اوکراین لخپل اتباع غوښتي چې روسیې ته سفر ونکړي او که څوک په روسیه کې وي دستي دې له دغه هیواده ووسي د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شای کنسولي خدمات ګډوډ شي د روسیې د 2020 کال د احصایې له مخې په دغه هیواد کې 1 میلیون او 900 اوکراینیان ژوند کوي چې اکثر یې له روسانو سره ګډې کورنۍ جوړې کړي دي لویدیځ وایي چې شای روسیه پر ټول اوکراین یرغل وکړي او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورسنی لوبه روانه ده بنگلاديش یو څلو دیش منډې کړې دي شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي په شلو ورونو کې شپږ اتیا نورې منډې ضرورت لري افغانستان لومړی بیټنګ کړی وو او بنگلاديش ته 214 منډې هدف ټاکلی وو او سدی رادو په منځني سپه دول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او طالبان وایي
افغانان دغه ډول سرګندونی تشویش اچون کې پارون کې او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي
طالبان خپل وسلوالو ته په کابل کې امر کړی چې پوچا داس و نکړي
که خدای جل جلاله ما کړ تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې دفاع حق لري
د غزنی په اندړ ولسوالي کې د ترکیه په مرسته یو دارالایتام جوړی شي او د اوکراین مسله هم تعقیبو چې د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولسمشر سره لید کاته لغوه کړی دی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې یو ځل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخپزیتې دودي امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استاد دیبرالاین سره کتنه کې د خبري اندیشمنون کې او پارون کې بللې دي شغلي متقی زیاته کړې افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ورسوي څرګندونو په اړه خبرګون خوتلی دا وزارت وایي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګر ډلو ګواښ مخ په زیاتېدو دی انټونیو ګوتریش روانه میاش په افغانستان کې د ترهګر ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه خوده لري او زیاته کړې و که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخ شي خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس ته ویلي د څرګندونې له حقیقت لري دي.
افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي.
ښاغلي متقي زیاته کړي افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدلو بندیزونو په اړه ویلي افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولس ته زیان رسولی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوې. د طالبانو حکومت داسې مهال د انتونیو ګوتریش د څرګندورو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په روسیې کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده لا هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې خو لا یې هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي، هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته پر چا د ډزو او د شپې د عملیاتو اجازه نه لري. دغه وزارت د کابل امنیت قمندانۍ ته د یو استولې پنځه ماده یې لارښود په ترڅ کې ټینګار کړی چې سرغړونکي کسان به له ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. د طالبانو له لوري په امنیتي پوستو کې د ډزو د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي د دې پریکړې هرکلی کوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمندانۍ ته په یو لارښود کې د شپې د عملیاتو او پر خلکو د ډزو نه کولو امر کړی دی. د کابل ښار امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران دغه لارښود په اړه ازادي راډیو ته وویل
د غزنې او پایری پر مهال په هیڅ د پیر کولو اجازه نشته که خدای جل جلاله مکړه تر برید لاندې راځي په هغه صورت کې د ځان په دفاع کې د پیر حق لري.
د محکمې له حکم پرته د چاو په حقوقي مسایلو کې نه مداخله او لټول مراجعینو سره د شرعي اخلاقو پر بنسټ چلن هم په دې لارښود کې شامل دي. ښاغلی زدران وایي د دې پنځه ماده ییز لارښود په پای کې ټینګار شوی چې سرغړونکي کسان به له خنډ او ځنډ پرته محکمې ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تیره یوه میاشت کې د طالبانو له لوري په بېلابېلو پیښو کې په ځانګړي ډول په تلاشیو کې د څو بېګناه او عامو خلکو د وزنو راپورونه زیات شوي دي. عبدالمجید بشریار د وزل سوي زینب کوزدان دی. زینب شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د کابل د 14 امنیتي حوزې اړوند ګولایي سیمه کې د طالبانو په یو چیک پوینټ کې پړازو کې ووصل شو. عبدالمجید وایي د خپل کوزدنې د پیښې عدالت ته رسیدو لپاره د محکمې حکم ته پته مدي. دای که څه هم د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کوي خو وایي دا پریکړه به ځکه پلی نه کړای سي چې د طالبانو په لیکو کې بېلابېلې ډلې او سرغړونکي کسان شامل دي.
لبره مرغه هغوی د خپلو مشرانو لارښوونو ته ژمن نه دي ځکه دوی بېلابېلې ډلې دي.
د تیرې جمعې په ورځ د افضل احمد په نوم یو ډاکټر هم د کابل ښار په کارتیچارو سیمه کې د تلاشۍ پر مهال د طالبانو په ډزو کې ووژل شو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د لارښود تر اوسه یوازې کابل امنیه قمندانۍ ته ورکړی خو د کابل سربیره په دې وروستیو ورځو کې له ځینو ولایتونو هم د دوی د ځواکونو په عملیاتو او تلاشیو کې د ورته پیښو راپورونه ورکړل شوي دي چې تازه هغه یې په کندهار کې د شنبې په ورځ په یو چیک پوینټ کې پر ریکشا د طالبانو د ډزو په ترڅ کې د یوې ښځې وژل کېدل دي. دا ټولې هغه پیښې دي چې طالبانو منلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې څرګندوي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. اسدالله الدین د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرسته وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خبره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي، هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستمې تر فشار لاندې راوستلې. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوی چې افغانستان کې د کورونا معاینات هم کافي نه کیږي او کوم چې کیږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی دی. دوی که څه هم د کورونا د ورځنیو پیښو ارقام نه دي وړاندې کړي، خو په دې وروستیو کې عام روغتیا وزارت هم تایید کړی و چې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه تړل شوي دي. د سره صلیب او سره میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. فدراسیون د خپل اعلامیه په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک، چې څه باندې 10 میلیونه ډالر کېږي، ورکړي. دوی ویلي افغاني سره میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بېلابېلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
د غزنی ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د ترکیه هیواد له لوري د یو دارالایتام د بنسټ ډبره کې شودل شو. په دغه ځای کې د طالبانو د حکومت سیمیز چارواکي وایي په دې دارالایتام کې به د هر چا او هرې ژبې ماشومان په دیني او عصري زده کړو بوخت شي. نور حال په دې راپور کې
ترکی هیواد د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په مرکز میری کې یو عصري او مجهز دارالیتام جوړوي. په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي دغه دارالیتام د ترکی هیواد د IHH موسسې په مالي لګښت په عصري او معیاري ډول جوړیږي چې 13 ورځې د بنسټ ډبره د غزنی والي مولوي محمد اساق خونزاده او د یادې موسسې د راغلي هیئت په لاسونو کې شودل سوه او تعمیراتي چارې به یې ډېر ژر پیل سي. دوی وایي په دغه مدرسه کې به په زیات شمېر سره یتیم او بیا سرپرست ماشومان په معیاري ډول زده کړې ترسره کوي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل په دغه مدرسه کې به زده کوونکو ته د دیني زده کړو ترڅنګ عصري زده کړې هم ورکول کېږي.
دا یو دارالتام د سیاندړ ولسوالۍ کې ترکی هیواد له طرفه جوړیږي. دا په ډېر لوړ کیفیت کې ده. د دې زده کړې به هم خاص دیني نه وي، په دې کې به هم د مدرسې کتابونه یې هم به د مکتب کتابونه یې دا به ویل کېږي او دا خاص هم تر دې پورې تعلق نه لري چې خاص به هغه اعتمانی چې د مجاهدینو اولادونه دي، نه، دا به ټول اعتمانی تر تاجک او پښتنو ازاره هم تعلق نه لري. دې ته هر څوک راکلای شي په آزاده فضا کې زده کړې کولای شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې په دغه مدرسه کې به یوازې هلکانو او کور سرنجنو ته هم زده کړې ورکول کېږي، خو د زده کړو د پیل په وخت به دغه پریکړه کېږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په 2 ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف دورانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی، په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښې کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راس پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو 30 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. ټاکل شوی دی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا په ماسکو کې له ولادیمیر پوتین سره وګوري. له پاکستان بل خبر لرو، د اوکراین په اړه وړاندې په تفصیل اوریدلی شي. په کراچي ښار کې د سند د اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو اعتراض یې پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل کې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور به لانګ مارچ یا اوش لاجون وکړي، خو کرنې ته ونه شو.
لانگ مارچ سٹارٹ با دیو پریس کانفرنس نہ کی گی چپی با دا علی وزیر مطالبہ نبی خلی ور سرا با دا چمن کوٹ نواخلا تر سوات پوری دا پختنوں چی سمرا مسئلے دی آگا با ٹھولی بھی پکی.
په کراچی کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي عوام خلک هم ورسي. علي وزیر چې په ملي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان منتخب غړی هم دی، له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچی کې زنداني دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت اعلان وکړ چې د ولسمشر جو بایدن او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته لغوه شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې روسي د اوکران بلتون غشتونکو سیمو ته خپل سرتیري واستول. له دې سره د روسي او اوکران د لنجي سیاسي لار هم پیچلې شوې ده. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات لاسدوله لودین څخور.
د سپینې ماڼۍ ویاند جنسا کې وایي د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته د اوس لپاره له اجنډا لرې شوې دي. ساکي که څه هم دا ونه ویل چې بایدن او پوتین به بل اخره څه وخت سره ګوري، خو زیات یې کړه تر هغه به بایدن خپل روسی سیال ونه ویني چې روسیې د اوکراین له سیمو څخه خپل پوځیان نوي ایستلي. له دې سره که څه هم د اوکراین او روسیې د لانجې سیاسي حل ته هیلې کمې شوې، خو جنساکي خبریالانو ته وویل موږ هیڅکله د ډیپلوماسۍ دروازې بشپړې نه بندوو. د دې په خبره ډیپلوماتیکې هڅې هغه وخت بریالۍ کېدای شي چې روسیه خپل تګلاره بدله کړي. د جو بایدن او ولادیمیر پوتین احتمالي لیدکاته وروسته له هغه لغوه شول چې د روسیې ولسمشر د اوکراین دوه بیلتون غوښتون کې سیمې د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپیژندې او هلته یې د سرتیرو د لیږلو پریکړه وکړه. پرون د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلنکن او ژان ایویس لی دریان له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم پلان شوې جلا جلا کتنې لغوه کړې. بلنکن وویل دوی ګوري چې روسیې یرغل پیل کړی او په دې کار سره یې د ډیپلوماسۍ مخه نیولې ده. له دې ټولو ناهیلیو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي هیواد لا هم سیاسي هواري ته سترګې په لار دی، خو زیات یې کړه چې د روسیې ګټې په هیڅ ډول د بحث وړ نه وي. د اوکراین لور ته د روسیې د وروستیو پوځي پرمختګونو له کبله لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه هم اعلان کړي دي. دغو هیوادونو ګواښ کړی چې که روسیا اوکراین اشغال کړي نور ورته اقدامات به هم وکړي. پر اوکراین د نویو بندیزونو خبره امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، بریتانیا، جاپان او استرالیا کړې ده. جرمنی بیا ویلي د نورد ستریم 2 په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څلور بجې او 19 دقیقې دي. له څلور نیمو بجو وروسته د ځوان فکر خبرونه له آزادی رادیو اوریدل شي. په دې خبرونه کې د بهر ته د قاچاقي لارو د افغان ځوانانو د تک مسله څېړو، خو مخکې تر دې چې نورو پروګرامونو ته مخه کړو د کرکټ لړګره به مو خبر کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه په بنگلاديش کې روانه ده. افغانستان 214 منډې هدف ټاکلې بنگلاديش ته. بنگلاديش په پیل کې شنه لوبه ده ځکه چې په 45 منډو یې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو اوس د بنگلاديش دوه لوبغاړي عفیف حسین او مهدی حسن لوبې ته درېدلي دي. حسین 250 منډې جوړې کړې دي، ناسوځېدلی پاتې دی، او مهدی حسن 90 منډې جوړې کړې دي. بنگلاديش ته 280 نورې منډې په 43 ورونو کې پاتې دي. نو وکتل شي چې دا لوبه بنگلاديش کې ټی که افغانستان د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې به هم له دې لوبې خبرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کلی کو.
عبدالروف کندهاری د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سبک هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي. او خلن عبدالروف کندهاری د ازادۍ رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې له 15 څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړې او لومړنۍ سندره یې د زلمي کندهاری په مستعار نوم ویلې وه. د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی له ښاغلي کندهاری سره مرکه کړې.
شغلی کندهاری شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې. څه مو په یاد دي د هغه ورځو؟
بېخي ښه مې په یاد دي. زما اوله سندره په مشرقي لېسه کې، په کندهار کې مشرقي لېسه، دا ترانه په هر مکتب په دا جشنو کې ترانې ویلې. په دا ترانې سر ګروپ دا ترانه ما وویل، بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل. بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي. په دا کرارې سوي هغې و رقم خپل نو پور مو درلود، تور نیکران و، دا سپین انګیاوې و، دا زرغونې پټې مو هم درلود. بس د خلکو د لاس ونیولم چې دا به خامخا زما د پلار اشنایانو روانې پیر شو، داسې پامیلي سره پېژندلم. بس دا خندن مې ورې وکړې په دا جشن کې. هغه وخت څه سر اوس بېخي ډېر عمر تېر شوی دی. تقریبا تاسو خو 15 وویلې، د 15 مې ډېر کېږي.
او عبیدالله جان و شاه محمد و سید محمد او نور دغه وخت هنرمندان و، په دوی کې مو له کومه یو سره ډېرې اړیکې.
عبیدالله جان هغه وخت نه و، هېڅ نه و، چا نه پېژندی نه پیدا سوی. شاه محمد کندهاری و، سید محمد و، دا آغا محمد و، دا مشهور خانی دا و، دا دوه درې.
خپله لومړۍ سندره مو په یاد ده، چیرې او څنګه مو وویل؟
ولالم لري سندر اونو فاجیشن کې ولالم لاندې په یاده پر اډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی، د ظلمي کنداري په نامه ویل ده. بس چې مال دا کور په مل خبر نسی، دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر وا ول سندر هغه نو ویل پر اډیو کې نشر سره دی پلاټ و په پانو هم ورکړه به نام نه دار و ده.
د خپل ژوند په اړه کلن راته ووایاست چې څو کلن یاست، څو اولادونه لري، او دلته اروپا ته د راتګ مو څومره وخت کېږي؟
اروپا کې د راتګ په 8 کې زه راغلم، لکه چې 8 اوس نو 40 کال لکه چې کېږي که نه. بیا نو درې کاله بعد مې بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل. زه نو اوس د اویا ویم، نو به دوې میاشتې دې خواته یو خواته داسې اولادونو نام خداسته اته اولاد لرم، 5 زامن لرم، 3 لون لرم.
ما داسې اورېدلي دي چې ستاسو یو زوی هم چې محمد خان نومېږي هم سندرې وایي.
وایي زما ورور هم ښه خاننده دی، ننګیالی نومېږي، په کراچي کې دی. خو دا موږ دا دربدري سوېدا دون عمر جنګونه او دغه بس یو ځای یو بل بل ځای.
په تېرو 10 کلونو کې د افغانستان د موسیقۍ د غوړېدو لپاره سنعتها حتی وسبه، خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل، بلابل کنسرت او محفلونه جوړیدل. خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کومه نوې څیره ونه چلیدل، په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاسو دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو، د دې علت څه و؟
علت خو نو اصلا هم په دا هنرمندانو پورې هم اړه لري او په زموږ په خلکو پورې هم اړه لري. زه به تاسو ژوندی مثال راولم. یو وخت صاحب په دغه کندهار کې چې واده به و، نو دا د واده دا د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشر ورور و، د کور مشر هغه به نو صاحب په دا مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی. ول ګل زمان مې راوستلی دی د کابل څخه. ګل زمان د پکتیا دی، ښه خنده زه سخت احترام ورته لرم، زما اشنای دی، راباندې ګران دی. یا به ول بلتون مې راوستلی، یا به استاد ریم بخش می راوستلی. میگه تاسو فرصت نداره اگر جده پکتیا خلق مشتو گوی چندن زمان دوزوی واده دید تا ده کندهار راز از مصر پکتیا تا تاس مشتو خلقو خپل تاسی چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زمان پا نظر خوب التا بایدلا جان جو خدای باش ناسو، علی محمد با ناسو، خدای جو شا محمد با ناسو، عبل با ناسو، سای با دی با بیلتون بی راوستی چازل او ګرته بیولې، یا بدلا بیولې، او محمد بیولې، یا شاهزاده بیولې، پکتیا ته بیولې، کابل ته چا دعوت کړی دی. زه تعصب نه لرم، خدای نه خسته ده، تعصب خبره نه ده. ولی هر څوک چې په یو ځای کې ژوند کوي، اورې باید یا شاو عبادت سي، اورې باید وروزل سي، اورې باید ګل وکړي. زه چې هم زه د کندهاریانو څخه هیڅ نه د چې دوی زما علاقه منج دا زه شکر گزاره یم. هیچ از مثلا په موسیقی و په هنر و په تشویق کې هیچا کومک نه دی کړی. زه چې راپورت سوم زه چې خنده سوم په کابل کې سوی د کندهار خلک هنر موسیقي ډېره خوښه ده، اما تشویقولی څوک نیسي، ساتلی نیسي. که ساتلی سوی ولې شهزاده ولې مړ سو، ولې مړ کړي، ولې محمد ولې مړ سو، ولې مړ کړي سمندر پیک، ولې مړ سو بیدلا جان، ولې مړ سو چا مړ کړل کندهارانو مړ کړي، زه مړ کړم خدای نه کړم مړ. داس په جیک سبنه نه اس خبر خپل ما کوټ په کوټ کې کندهاران و ټکټ کوټ کړلم ورور جی سرویس کو کوم یواز مخو ګنټل سو درې څلوش په حالت ته کوما کوم ام دا کندهاران ولید بل څوک نه کیږي ودل ورور ته پاکستان خلک نه کیږي.
اوس پر افغانستان طالبان واک لري، په داس حال کې چې هنرمندان وایي د فعالیت پاره څرګند دریت نست، په ځینو ولایتونو کې ان په محلي رادیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی، تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ؟
ولا دوانی موسیقی راتلون که رشتین سب پا خواهم چندان شاینده ندر لادن زمور در غط غط استادان غط استادان مالی دلی جنون به نایدوم در شرم دی مالی دلی پا کره کرو پا دا پاکستان کی، پا دا کابل کی، پا دا کندهار کی، پا دا ایراد کی، پا خواه دو نرمان سر چچش کلی دی چوز بیوی و شرایط در کم دی نسبت و آغا تا دا هنرمندان دیر دو پاوانستان که و اکلیت دی اکثریت ندی.
یعنی تاس باز چی هنرمند باید موسیقی هنر و گرزی نمسلک؟
یا مسلک کم دی نسکوال هایی بعضی خلق بلا لار نلری بیچارگان منظور می دادی چوام اوس پیش دارم پا ار علت که انسان باید چما باید زاو که چه سازی شد
سانو. ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته سوله استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وني کې هول خلی ورسی یی بعد سلام زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې مش په علمونو له د نوی پولیسوالي کې مش په کلینیک کې یو سات دوه سات انتظار کړی دی او هیڅ وخت مش غنا اورید وکاس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي مش ته نوبت نه راکوي. نو زده لورپور چراک څخه د هله کوم چې مرته جلا کلینیکونه یادی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کې چې مش ته نوبت جره ورسیږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمن ولایت د مرجه د ولسوالي د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړیو چې سره کم کار نه کوي. کغواړو چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو د ټول زمر سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدی د مرتپاله چې زموږ خدی ډیر سره خراب دی بهخي حالات بهخي ډیر سره خراب دی د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پاله
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا پاویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم د ایدار فشار ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی د آیاتان نشي ویلای چې موږ دا کار نه دی کړی موږ ورغلی وته ویلی مې دی د مشکل نه کاټ را کړی دی نیم کاټ را کوي خو موږ دا حال تست درکو د بلخ ولایت څخه نه او د چربولک ولسوالۍ څخه نه بسپایکل نه وکیل څخه نه خبر در سره کوو. دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زواره لم کاټونه ورکوله برای ویل چې دغه د زموش کاټونه خلاص شوی دي کاټونه په جیب کې و ترغه بعد درې دنې را وېستل نور ته ورکړل مشتی رانه کله ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودی
دا وسله پارس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی وړاندې سپورتي خبرونه لرو. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه خبره کړو، د افغانستان سیمه او نړۍ تازه خبرونه. د سره صلیب افسری میاشتې نړیوال فدراسیون له نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي. دغه فدراسیون خبرداری ورکوي چې د کورونا نوې څپه په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او د هیواد ماتېدونکی روغتیایي سیستم ګواښي. د سره صلیب افسری میاشتې فدراسیون نن په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 درملنې له 8 مرکزونو اوس یوازې 10 مرکز فعال دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د یو شمیر فرهنګي آثار پر وارداتو بندیز ولګاوه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چپرونی خبر کړ د دې علت دا وباله چې د افغانستان د فرهنګي آثارو د قاچاق، د هغوی د لوټالان او د جنایتکارو ډلو او ترهګرو له لوري د دغو آثارو د پیر او پلور مخه ونیول شي. دا بندیز د سیشن بی پورس د امریکا د سرحداتو د ساتنې د وزارت او د ګمرکونو د ادارې په همغږي ولګول شو. د افغانستان د ملي موزیم آثار د نویمې میلادي لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال چور شول، یو شمېر په نړیوالو بازارونو کې خرڅ شول او ځینې آثار په تیرو دوو لسیزو کې بیرته افغانستان ته وسپارل شول. ټاکل شوی ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې وګوري. عمران خان نن په دوه ورځني سفر ماسکو ته روان دی. اوکراین د خپل اتباعو غوښتي چې روسیې ته سفر ونه کړي او که څوک په روسیه کې وي د سیدې له دغه هیواده ووزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن وویل چې د اوکراین پر ضد د روسیې له تیری سره شی کنسولي خدمات ګډوډ شي. اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش لوبډلې ته 214 منډې هدف ورکړ. دا لوبه چې نن سهار 9:30 بجې د بنگلاديش د چټکانګ ایالت په ظهور احمد چودري لوبغالي کې پیل شوه، په چې افغان لوبډلې وګټل او د منډو جوړولو پریکړه وکړه. افغان منډو جوړونکو په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړ او مقابله لوبډلې ته د 214 منډو هدف وټاکه. د افغانستان په منډو جوړونکو کې نجیب زدران تر نورو زیاتی 18 منډې وکړې. د شان رحمت شاه سلور دیرش، لوبډل مشر حشمت شاهدي 28 او محمد نبی شل منډې وکړې او وسوځیدل. د بنگلاديش په توپ چونکو کې مستفیز الرحمن تر نورو زیات درې وکټې واخیستې او شکیب الحسن، اشرف الاسلام او تسکین احمد دوه افغان منډه جوړونکو رخصت کړل. اوس بنگلاديش لوبډله د 214 منډو د هدف په ترتیب منډې جوړوي. دا د دواړو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لومړی ده. دواړو لوبډلې به په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې د روانې میاشتې په 25مه نیټه مخامخېږي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ تر اوسه اته نړیوالې یو ورځنۍ لوبې شوي چې 15 بنگلاديش او 3 لوبې افغانستان ګټلې. بنگلاديش لوبډلې تر دې دمه 378 یو ورځنۍ لوبې کړې چې 126 ګټلې. د غشان افغانستان د کرکټ دا ډول 122 لوبې کړې چې 55 ګټلې او نورې بایللې. د کرکټ افغان مینوال وایي له بنگلاديش په کور دننه د یو ورځنۍ لوبو ګټل اسانه خبره نه ده، خو دوی وایي د افغانستان پیاوړې توپ چونې ته په کتو د بنگلاديش په وړاندې بریالیتوب هم سخت نه دی. او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي جربا په ملي کچه د وزلوبي لیگ دریم پړاو سیالي پیل شي. د دې کمیټې د نشراتو رئیس د محمد ناوک ازادي رادیو ته ویل چې د وزلوبي د لیگ ټول تخنیکی مسایل حل شي او په نږدې ورځو کې به پیل شي. خو نوموړی د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي. خغلی ناوک ویل چې د لیگ بعد د تیر په څیر په لوړ کیفیت د شپاړس ولایتونو د لوبډلو ترمنځ په څلورو ګروپونو کې ترسره شي. دی وایي دا لوبې به د ملي ټلویزیون له لوري په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا د وزلوبي د لیگ دریم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو پایلو به د کندهار او کندوز لوبډلو ترمنځ مساوي پای ته رسیدلې وه. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې ده چې په 1995 لمریز کال کې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له لوري د یوې ملي او رسمي لوبې په توګه ثبت شو او فدراسیون یې رامنځته شو.
او د سپورت لډګره دا خبر هم لرو چې د بنگلاديش ټیم تر دې د مې یو سلو شپږ سلويشت منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. بنگلاديش ته په 4.4 ورونو کې اویا نورې منډې پکار دي. د ښکاري ستا لوبه یو ډول متوازنه ده. وړاندې د ځوان فکر خپرونه لرو دغه اوس، او په دې خپرونه کې دا موضوع څېړو چې یو شمېر ځوانان افغانان له افغانستان په قاچاقي لارو غواړي چې اروپا او نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي.
Thank you.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونه درنو.